په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډرامه خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د جیولوژي څیړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپل ویب پاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 کړی او ویلې دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې وو. دغه زلزله چې نن سهار په سیمه ایز وخت څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات ولایت کې د اکتوبر د 8 د مرګونې زلزلې راهیسې پرله پسې زلزلې یا یې سخت ټکانونه کیږي چې له ویرې له لومړۍ زلزلې څخه ژوندي پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي. په هرات کې وروستیو زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د خوشې کېدو هرکلی وکړ. هغه بیګانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پاڼه لیکلي چې دی دغه په ځن خبر چې بالاخره مرتضی بهبودی خوش شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند دی چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرام شېبې ولري. افغانی ول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوش شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي رادیو ته د نوموړي د خوشې کېدو خبر تایید کړی. د بی پولي خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 ورځو وروسته را خوش شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 401 کال د جدي په 15 په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیګانه وخت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو د ځواکمن کولو او وږو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو له لارې د اکتوبر له 8 رئیس د هرات له 5000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شوو سره د خوړو مرسته کوي خو په بیړني ډول 19 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو زیانمن شوو 100,000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو د سیمې ته پر بشري مرستو بارشل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8 د حماس له برید وروسته د غزې ترنګ محاصره کړې او نه پرېږدي چې د سیمې ته 2.3 میلیون وګړي پکې ووسی خوراکي مواد او درمل او د مواد داخل شي. د سپینې مڼۍ چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو 2 ورځو کې پیل شي. د اوکراین او جګپوړې چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندوي بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندې د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلې او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمان د یوه راکټ د لګېدو په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 ډول الوتکې ضد یو توغندې د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تری تم شوي و مړی یې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوایستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوې او اته اپارټمنونه یې ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت ته راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوبو په نړیوال جام کې چې هندي کوربه دی پرون چهارشنبه خپل څلورمه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 209 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبډلې ونه شو کولی چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړي. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. زینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خوده لیدا او د پاکستان د حکومت هغه پریکړې غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنا په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکي له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې دا مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالي نو ښه ژوند به کولی سي، ځکه خپل وطن یې ده. په هر حال دا پیغامونه وروسته راځي. اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې له یو ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د ننګرهار اوسیدونکی دی، له پانتون فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیده. ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانیستی وي، خلک ورځي، ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 1500 ټوکې کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله تعالی سره مرکه وروسته راځي. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دادا زکر اجازه کارکون څخه دا هله لرما چې ورور آزاد نمرات ولادت لارام د ولسوالۍ ما اوس په هغه کې سم نن تن کار کې دا خاطر کار کې نو موږ دا هله لرو چې پر دا علاقه موږ ته ځای خاده دې راکښنه. و سلام.
السلام علیکم دادا دې رادیو ته سلامونه وړاندې کو. بعد سلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمت کې نور موخ نه ځای کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې دي، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وازی خالص والی اوسیدونکی یم. نو وازی خوا یوه ډېره لرې او پرته ولسوالۍ ده، سیاحت له پاکستان سرحد سره ده. نو له لوړو فرو چارواکو همدا غوښتنه ده چې موږ پیلن تر اوسه پورې مخکې دا شل کاله کې مخابراتي شبکه نه لرو، تر اوسه پورې نه ده فعالیت سوی. نو روډ چې کوم توبه سي موږ پرې پوخ سي. نو له لوړو فرو چارواکو همدا غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي، که هر څه وي، هېڅ لار نه وړل کېږي چې کومه طریقه یې یوسي، څنګه یوسي. نو مخابراتي شبکې سره ډېرې ستونزې دي. نو دا غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعاله شي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته هله دوه چرو بوي. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، چون چې زه په سفر کې یم او د وطن نه لرې مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابو کې وظیفه ترسره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیت ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غړي نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای ځوروي، وای ټکی وای وهي، بېرته بیا بخښنه وغواړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه حده پورې موږ ځورېږو، تر کومه حده پورې به موږ ځورول کېږو چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار دغه ځورول کېږي، زما زوی ځورول کېږي، په کوم اساس باندې ځورول کېږي؟ دا سرکنته به عمومي آفه ده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې هم امنیت دی، هېچا ته خطر نشته. دا څنګه خطر دی؟
دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د فامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي وهلټي کول ورکې بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطي ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي دا څه کوم اصول او مقررات په افغانستان کې به په موږ او تاسو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک ځورېږي د فکر د غربت د لوږې د هر څه نه به ځورېږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدمه. زما غږ تر چرواکو ورسوئ. په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاوره په سر دي. چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولاکه مې په دوه کالو کې یو هم مرسته مللې. دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو موږ سوار شو. د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي، چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی، خپلې مزې کوي. او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دي چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته. په لحاظ د خدای موږ څه وکړو، چا ته نظرو، چا ته ګیله وکړو.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردګم د میدان وردګو ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی، صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي. هغه ته د مزار شریف لارې ورته بندې دي، کندوز لارې ورته بندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته بندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته بندې؟ آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې، په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړه. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخ ته او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالی چې دی د نورو ولایتونو ته خوشې کوي. اې خاطر چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالی دی. په داسې حال کې چې په وردګو ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالی، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې اې خاطر کچالی ور خوشې کوي، هغه هلته به څه ناڅه کچالی بایې ښکته شي او دلته به څه ناڅه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. وروره موږ خدای سي بدغس ولایت یو بالا مسد دلته په یاران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی. هغه چې مهاره پیره باندې په دا درې پیره باندې موږ بیا سره مزیږو، یو پاسپورټ درخواست مو کړی دی، یو څوک دا درخواست نه قبلوي. نو اوس د شلو دېرشو نفرو کارګرو پیسې ماده باندې دي، هغه زموږ ځینې غواړي وروره ګله. او نو دا مسد درته نه پاسپورټ رسېدګي نه کېږي، موږ یو پوري پاسپورټ ضرورت درلوستی د دغه دپاره مو دغسې دا لمبر پیدا کړي. نو دا درخواست مو درلوستی چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي. نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي، مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي. نو دغه درخواست مو درلوستی، دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په عریب دزی ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تېرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي، او ځنګلونه ډېر سخت ګڼډ شوي دي. نو لیوانو دغه درې نفره چې خوړلي دي، یو پټ شهید شوی دی.
السلام علیکم. زه ګلالی حکمل د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله دی ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورو، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم شي. دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په پاکستان کې اوسیږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی، پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي، نو دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار و غریب دی یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خواري او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته، دغه افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه د بېغوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګدامو والایه باندې خرڅوي، ګدامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جین رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګدامو والا که ضرورت و ارزان ورکول رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د خونې ده ورته پور کړي لک و شپېته زره و اویا زره ورته پور کړي. هغه غنم دی په درې سوه په څلور سوه جنرا نیسي، هغه د ده کومه بوجه چې هغه غنم چې ده ته رسېدي هغه د ده سه په هغه پورو کې ولاړ شي. بېرته یوه میاشت بعد د ګدام والا سره رانیسي په شپږ سوه په پنځه نیم سوه په دونې رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي، چې نه کې ګران خرڅ شي نو خود په خوده به کالداره ورکېږي. او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورکېدلی شي نیم ورکولی شي، ولې ګدام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور وي خرڅوي په افغانیو باندې په یو سل اتیا وو په دوه سوه اوس د اوس پنبه دي، پروش کال په درې سوه افغانۍ وو، شش کال په یو سل اتیا وو په دونې دي په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دې هم کښېږدي، پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانیو په برابر باندې، چې دغه به دا شی به په افغانیو په دونې، نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډه کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم مې ریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت و کابل کې، دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جومات لوی جامع جومات و، دغلته مولوی و، دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې چې افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابېږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې دیرس پنځه دیرس میلیونه انسانان ژوند کوي، دا درې میلیونه دې نور هم راشي ورته همدوی به هم ژوند کې کوي. خو د دوی په اسلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي، دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي، هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تندی تېروبی دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسولو چارواکو تر غوږونو رسیدلې وي او کوم سپارښتنه مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلې وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې له تیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزی او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید.
رحمان الله اتل هم د نیمه ولایت اوسیدونکی د حقوقو پوهنځي څخه فارغ شوی یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنځار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې هغو په وړاندې د مکاتبو پوهنتونونه بند شي نو تر هغو لپاره مې یو زمینه برابره کړم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لرې پاتې نه شي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ، بیا مو څنګه وکړه دغه د کتابتون د جوړولو د غلمړنۍ کیسې راته وکي؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غونډه چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي په لوه هم ملاتړ نه کیږي، څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل ک؟
ما سره دا فکر ګرځلو په ذهن کې یو نیم کال مخکې، ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره و. همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلود، خپل شخصي کتابتون. ما کتابونه انسیامه ځان تر وېستلو الته د مطالعې برنامه په لاره چوله. یو ورځ لپاره ځان ته ماښام پورې هغه دیونه پنځم چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي د هغه د کوم برنامه په لاره چولې.
اولم څه شمیر کتابونه په کتابتون کې درلودل؟ دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي او اوس چې یو نیم کال تیر شوی، ستاسو د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی؟
اوله برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جلد کتابونه و، اسلامیات او سیاست او پوهنه د مدیریت او د ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جلد کتابونه موږ سره و.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی؟
اوس مو کتابونو شمیر چې تقریبا 500 جلد تر رسیدلی دی.
ها، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابل مطالعې ته، دغه سیمه مو سره بدلول را بدلول، د کتابتون ځای مو را بدلو او کنه ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه، یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنیګرار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم. ځکه کتابتون ورلرو ځکه پنیګرار کې چې کومه همه ځایونه وه، پوهنتونونه وه، مکاتب او پارکونه، همداسې پنیګرار کې هم دغه ځایونه کې برنامې ترسره کړی او کابل کې هم همداسې. زه غواړم چې دغه برنامه نورو ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دغه ګرځنده کتابتون نوم ورکړو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفیده ده؟
او بالکل، په بنډه کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، خو سامان په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډې د اغیز په دغه کړی. یو بل موږ هغه برنامه کې ځوانانو سببونه راته ګونو برنامه ته ډېر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستی؟
اوس مخال موږ پیل کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان ستاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل اول کتا اول برنامه ته موږ ته د سې ځوانان ته راته کم وخت ورته پورې سي پیغام سوالین به خو چې موږ د برنامه نور زیاتې کو اتمن غنګونه زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دی کوم کسان چې خار ته زی غنو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته وي سي تاسو ترې غواړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې برته کې دي همداسې ده کنه.
مونږ خو داسې برنامې کله چې مونږ په عامه ورځ باندې لکه جمعې پورې مونږ په یو عامه ځای کې دغه برنامه په لاره اچوو دغونه مونږ سره امکانات نه شته چې مونږ یو ورځ باندې کتاب ورکړو چې کتاب ویسي ځکه مونږ ته د یارې اړوند مضامین کتابونه چې کوم دي که نه یو کتاب دی نو مونږ نه شو دومره امکانات مونږ سره شته نه لاس کې او بل مونږ سره داسې وسه پورې چا همکاري نه ده کړې دې په خاطر باندې امکانات مونږ سره کم دي او کتابونه هم کم دي چې مونږ یو چا ته کتابونه ورکړو کور کې ویسي.
ښه او څوک د مینوال هم ځوانان خو به خامخا درځي د پوخ عمر کسان هم ستا داسې کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا هغه کتابونه چې تاسو لرئ هغه مطالعه کړي او د نجونو کچه پکې څنګه ده؟
هو مونږ ځوانان او د یو پوخ عمر کسان دا ټول د کتابتون ته او د دې تر څنګ نجونې هم ځي.
ښه او تاسو یوازې کتابونه د مطالعې لپاره کېدی هلته څوک کسان وي دغه د کتابتون مسؤولان څوک وي داسې دی اما په هغوی څه پروګرامونه هم شته چې خلک پوه کړي چې دغلته کتابونه دي ستاسو د مطالعې لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي داسې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري یا خلک پوه کوي؟
او مونږ چې کله په یو ځای کې باندې په لاره چوي مسلط خطورې ما سره دي زه د یو عامه پوسټم کوم به په دغه ځای کې بنرې نه کوم به په هغوی د فارم به کې هغه ورځ باندې به خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنرې مونږ چاپ کوو په هغه ځای کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته بیا ته مونږ میزونه راوړو چوکیګانی او میزونه باندې کتابونه ورو تر څنګ ځوانان نه کوي
او ځوانان چې درځي د غاستاسو کتابتون ته تر ډیره له کوم مسایلو سره دوی علاقه مندي کوي؟ په افغانستان کې خو بیل شکه چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غاستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې دی ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کړي؟
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ عمر کسان چې راځي د اسلامیاتو کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان چې بیا د ارواپوهنې برخه کې ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي نو د ارواپوهنې برخه کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي.
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستاسو د پام وړ یا په ګانشمیر کې کتابونه ستاسو چې ځوانانو ته ورسیږي؟
نو په دغه کتابونه کې موږ بیا پیسې کتابونه موږ سره د ارواپوهنې برخه دي خپل نه زیات کتابونه چې موږ سره د ارواپوهنې برخه کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کړو دې برخه دي او په کتابونه موږ سره دغه کتابتون کې شته.
او پښتو دری کتابونه دي که د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته؟
نه یوازې پښتو برخه کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جو د پورې تاریخ کتابونه هم دي.
ښه او تر اوسه له دغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپیل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې د کتابونه برابر کړی؟
نو څه پرې کوم څه اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي زرانه کار کوي بیا رسوب کې ساکي نه وي نو څه پرې موږ نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد یې ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ